دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د جرمنی د بهرنوی چارو وزارت د طالبانو لخوا د افغانستان د رسنوی لپاره د تازه کړنلاري په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دغه کار په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کوي. د جرمنی د بهرنوی چارو وزارت پرون ناوخته په یو ټویټ کې د طالبانو دغه اقدام د طالبان د ژمنو خلاف بللی او دا کار یې د باور جوړېدو لپاره نامناسب بللی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په نویو مقرراتو کې له ټولو رسنیو څخه غوښتي چې د دوی په وینا خپل خبرونه اسلامي اصول سره برابر کړي. پاکستان په افغانستان کې د وضعیت تر عادي کېدو د ټاپي پروژې د تطبیق د چارو د ځنډولو اعلان کړی. په مرکزی حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي، ځکه ګڼ کسان له دغه هیواد ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. نور اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان په ژمي کې د بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو د زیانمنېدو د خطر د پراخېدو خبر ورکړی. دغه ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي شپه ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 200 کسانو ته خپلې ژمنۍ مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3,400,000 کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 کوچنیانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. دغه ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي په دې موده کې له شاوخوا 15,300 ټولګیو ملاتړ کړی چې دغه شمیر کوچنیانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 4,000,000 ډېر کوچنیان چې تر نیمایي زیات نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. یونیسف وایي د کوچنیانو د ښوونې او روزنې لپاره باید ډېر نور کارونه هم ترسره شي. هلمند کې د بوس تصدۍ تر اوږده ځنډ وروسته خپل فعالیت پیل کړی. د بوس تصدۍ لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوي مشر حافظ ارشاد ویلي د دې فابریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې د کاروبار او کرکیلې ته وده ورکول دي او په وینا یې خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. د بوس تصدۍ د 1,500 مالو چې د پروسس وړتیا لري چې د طالبانو د حکومت په راتګ سره بنده شوې وه. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس 15 جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټانو غړو نن د تایوان له ولسمشر سره لیدنه کړې. تایوان ته د امریکا د کانګرس د غړو د سفر موخه له دغه هیواد د خپل حکومت د درلودلو د حق څخه د امریکا د ملاتړ د ژمنې نوي کول دي. په تایوان کې د امریکا انسټیټیوټ ویلي چې یاد امریکایي سناتوران به د تایوان له ولسمشر سره سره د دغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د امریکایي سناتورانو ډله داسې مهال تایوان ته سفر کوي چې د چین او تایوان اړیکې د بل هر وخت په پرتله ترینګلي دي. څو اونۍ وړاندې د امریکا د کانګرس شپږو جمهوریت غوښتونکو غړو هم تایوان ته سفر کړی و. جرمني د پولینډ او بیلاروس په پوله او د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت د خرابېدو په صورت کې پر روسیې د ډېرو بندیزونو د لګولو لپاره پر اروپایي ټولنې د چمتو اوسېدو غږ کړی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې له خپل پولنډي سیال سره تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید له پولینډ سره په پوله له کډوالو سره د بلاروس د چلند او همدارنګه له اوکراین سره په پوله د روسیې د نظامي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په اړه یو موټی عمل وکړي. د جرمني صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت په وړاندې له زور زیاتی څخه هر ډول اقدام به ناوړه پایله ولري. له دې سره سره مېرمن مرکل وویل چې تر ټولو لومړی ګام باید د تاوتریخوالي کمېدل وي. د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام دواړو هیوادونو نظامي تمرینات هم پیل کړي دي. متیولا بیت امریکا غږ آشنا راډیو.
د جنوبي افریقا ساينس پوهانو د کورونا وایروس د یو نوي بڼې چې ډېره ساري ده د کشفولو ادعا کړې. د دوی په وینا د دې وایروس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایروس دغه نوې بڼه څاري نن یو استراري غونډه پلان کړي. څو دا وڅېړي چې د وایروس دا نوې کشف شوې بڼه د کرونا وبا واکسین ته څه مفهوم لري. د رسنیو راپورونو د شاوخوا شپږ سوه عراقیانو چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولینډ په پولو کې ایسار پاتې و نن بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو خبر ورکړی. تیره اونۍ هم په لومړنۍ الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثره یې کوردان وو له بیلاروس خپل هیواد ته ستانه شوي. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولینډ پر پوله اړولي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ د سټوډیو و.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمي او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسوای هیڅ داسې نشه نسته چې روسیا او چین د طالبان په رسمیت وپیژني. ښاغلی ویست د امریکا ژغ له خبریالې نیکی چنګ سره په ځانګړي مرکه کې وویل که روسیا او چین د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني امریکا به دا کار ونه کړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان په ګڼو برخو کې وضعیت خراب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې لک تر لګ 40 میلیونه کسان چې د افغانستان د ټول نفوس 80% جوړوي له لوګ سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټامس وسبه دوه ته د دوه اونیو په سفر کې لطالب چارواکو سره د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او بشري مرستو په شمول د امریکا د ملي ګټو اړوند پر مهمو مسالو به خبري وکړي.
د افغانستان په اړه به هغوی زمونږ پر مهمو ملي ګټو خبرې وکړي چې په کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه امریکایي اتباعو او هغو افغانانو ته چې مونږ یې پر وړاندې خاص ژمنتیا لرو د وتلو د خوندي لارې برابرول، بشري مرستې او د هیواد پر اقتصادي وضعیت خبرې کول شامل دي.
طالبان هم وایي چې راتلونکي اونۍ به په دوحې کې د دواړو لور ترمنځ خبرې پیل شي.
دا خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د نوي فصل په پرانستو، د اقتصادي مسئلو پر حل کولو او د دوحې د مخکنی تړون د شرایطو پر پلي کولو متمرکز وي.
ټام وست د سشن به پورز امریکا اکثر په ځنګړي مرکه کې وویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوی دی او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ وو.
د تیر حکومت 50% عام لګښت له بهرنیو مرستو تمویل کېده. د هیواد 30% ناخالص کورنۍ عاید په بهرنیو مرستو کوونکو باندې ولاړ وو. په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره زمونږ او زمونږ د متحدینو په تعامل کې مونږ طالبانو ته واضح کړي و چې چیرې دوی له پوځي لارې واک ته ورسیږي دا مرستې به بندې شي او دا هغه څه دي چې اوس شوي دي.
ټام وست د سشن به پورز امریکا اکثر په ځنګړي مرکه کې وویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوی دی او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ وو.
دا ډیر پیچلي قانوني او قضایي لاملونه لري چې ولې دا پیسې له ځانګړو بانکونو څخه نورو ځایونو ته نه لیږدول کیږي.
د امریکا او نړیوال لخوا د بشري حقوقو او خزو حقوقو ته د درناوي د غوښتنو په برخه کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبان لخوا د غوښتنو د تحقق لپاره یو څه پرمختګونه شوي دي. د افغانستان په دریم لوی ښار هرات کې لوم ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې د نجونو خوندزي پرانستل شوې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغان ترک د معرف د بنیاد رئیس شاغلی ساغر وایي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پر مسالې د طالبانو د اسلامي حکومت د چارواکو سره په پرلهپسې ډول خبرې کړې او د دې غنې چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اراده لري. دا بنیاد غواړي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې مسلکي ښوونځي هم پرانیزي. په دې برخه کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
د افغان ترک د معرب د بنیاد رئیس سالی ساغر خبريالانو ته ویل چې د افغان ترک د معرب د بنیاد د جنو سو خوځي په شمیر ولایتونو کې پرانیستل شوی او انجینری پکې په ځکر بوختی دي. خاغلی ساغر ویل
bunu sadece şöyle düşünmüyoruz. Yani Maarif'teki öğrenci sayısı artsın anlamında bunu söylemiyoruz.
Bugün Türkiye'de sefir pamaşayı İslami Amara Çaruaksara pekatanı ki zımın hile dava çizin yunu konzibet plan istediş.
Görüşmede.
Salih Sağdan ve çizin Türkiye'de Barne Çaru Vezir Mevlüt Çaviş oğlu hem de Taliban de İslami Amara de Barne Çaru da Vazara da Sarparız Mevlüt Emir Khan Mataki sara pedi mesela haberi kri. Hak ve elçi de dağın katanı saha dağsi orta malum aşı ve çizin Taliban ve İslami Amara de yunu da konzayı de plan istiyor iradeleri. Hoda çıkarama konzi plan istediş dağıyı da prekripori
Ben özellikle şunun altını çizerek bir şey ifade etmek istiyorum.
Kagli Sagaruyel, Afganistan ki Türkiye sefir mümkün pırdırı kama sefiranı ki şamil mi? Çipi gheri normal halat ki çipir Afganistan hakim şu, l'Afganistan sakhovana vat. Hau padaka hevat ki pati şu. Hau hap kam şmir Türkiye diplomatan l'Afganistan sakhovu atal. Kum diplomatan ki beta jen salı şu, paki de Afgan Türk de marif de buniyat karkun ki ham şamilu. Da da khi ki Türkiye sınga marif ta ahmet var ki. Tırsu puri ki de Türkiye separat planisevi, zımın de marif programına baham devam olari. ترکی د ماری پروگرام د افغانستان په ګډون په وسل وی هیوادو کې دوام لري چې د افغان ترک د ماری بنیاد د چارواکو د وینا له مخې تر ټولو زیات شمیر زده کوونکي د دغه بنیاد د خوځې په شوکار کې په افغانستان او پاکستان کې تر روزنې لاندې دي. طالح ساغر وایي چې افغان ترک د ماری بنیاد هیڅ کومه سیاسي اجنډه نه لري او هدف یوازې افغانستان کې ماری سره مرسته ده. د افغان ترک د ماری بنیاد په کابل، هرات، کندهار، بلخ، جوزجان ولایتونو کې د هلکانو د خوځې تر څنګ د نجونو خوځې هم لري. د دغه بنیاد د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغان ترک د ماری د بنیاد په خوځې شپږ زره تنه زده کوونکي چې سره اتلس سوه پورې نجونې دي له شپږم ټولګي پورته ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي. د افغان ترک د معرب د بنیاد رئیس وایي چې سږ کال په پام کې لري چې د خپلو لیسو اوومو او اتمو ټولګیو ته تر 2000 پورې نوي هلکان او نجونې جذب کړي. د نوو زده کوونکو د جذب دپاره نن په کابل کې دغه بنیاد لخوا د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د افغان ترک د معرب د بنیاد چارواکي وایي چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نوو زده کوونکو د جذب لپاره له وړاندې ازموینه اخیستې ده. صالح ساغر وایي چې په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو ښوونځیو شمېر زیات کړي. د ترکیې د معرب د چارواکو د وینا له مخې په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو ښوونځیو په روان بهیر کې یو څه بدلون راولي او نوي مسلکي ښوونځي هم جوړ کړي. خو دا لا معلومه نه ده چې نوي ښوونځي به کله فعالیت پیل کړي. د افغان ترک ښوونځي نږدې 10 کاله وړاندې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو ترکي خیریه موسې لخوا لومړی پرانیستل شو چې بیا یې نړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځول شوه. په 2014 میلادي کال کې د تېر افغان حکومت سره د یوې موافقې پر اساس د دغو ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې د حکومت د معرب بنیاد په غاړه واخیست.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
ملګری ملتونه وایي چې له افغانستان سره د بیړنیو مرستو لپاره 600 میلیونه ډالر غوښتل شوی پیسې ترلاسه کړي دي. ملګری ملتونه وایي تر اوسه یې 1.2 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې، خو د افغانستان په بانکي او مالی سیستم کې د ستونزو له کبله د هیواد نیمایي خلک لا هم له مرستو بې برخې دي. نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیض څخه واورئ.
ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره د دې سازمان لخوا د 600 میلیون ډالر غوښتل شوی هدف پوره شوی دی. روس تل حقی چې طالبانو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړ، ملګرو ملتونو په سپتمبر میاشت کې په جنیف کې د وزیرانو په کچه غونډه وکړه او لنډیوالو مرسته کوونکو څخه د عاجل مرستو غوښتنه وکړه.
And the flash appeal is now 100% funded.
د لنډی غوښتنه اوس سل په سلو کې بشپړه شوې. د له هغه وو سل وخت پلانونه څخه یو دی چې موږ یې څارنه کوو. افغانستان سره مرسته د زیاتېدو په حال کې ده. د سپتمبر لمړۍ نیټې راهیسې موږ 1.2 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي او نږدې 900,000 کسانو ته روغتیایي خدمات رسول شوي دي.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی او د هغه هیواد څخه باندې نیمایي وګړي په روان ژمي کې د کافي خوراکي توکو د نشتون له خطر سره مخ دي.
د افغانستان په بانکي او په مالی سیستم کې د ستونزو له کبله ټول مرستې په عملي توګه رسول شوي نه دي او لا هم نیمای وګړي بیړنې مرسته ته اړتیا لري.
افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د سوان توکو به هم لوړې شوې دي.
یو کال کې تقریبا 12 ټنه بس کېږي، هزار کال 20 ټنه خلم. د 20 ټنه چې خلم مونږ نږدې خپلوان دي، او سا کال هغه خپلوان مونږ چې نظام کې وظیفه له شخصا امام شروع دی، نن بیچاره ماشومان لري کور کې ناسته، بیرون نشي وتلی.
ناسم اقتصادي وضعیت د سکرو په کاروبار هم اغیز کړی دی.
مخکې به موږ هر ورځ دوه او یا به مو یو موټر سکاره خرڅول، خو سږ کال یې خرڅولی نه شو. یو موټر سکاره په شل ورځو یا یوه میاشت کې خرڅوو. مخکې به مو پاکستان ته هم سکاره صادرول، خو اوس لاره یوه ورځ خلاصه وي او بله ورځ تړلې وي.
د دې ترڅنګ خلک له بیروزګاری هم سر ټکوي.
له تیرو درېو کلونو راهیسې دلته کار کوم. په دې هیواد کې د کار پیدا کول ستونزمن دي. دوه ځلې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی یم، خو سم کار مې پیدا نه کړ، نو ځکه بیرته راغلم.
بلخوا پاکستانی چرواکی وایي خپل سیال هیواد هند ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد له خاورې افغانستان ته د غنمو د لیک لپاره کار واخلي. د عمران خان په مشرۍ د کابینې له غونډې وروسته د هغه هیواد د معلوماتو وزیر فواد چودري و خبری کانفرنس ته وویل د هند لخوا افغانستان ته د 5000 ټنو غنمو د لیک اجازه ورکړل شوې ده. پاکستان ویلي چې اسلام آباد به هم د هند په اندازه 5000 میټریک ټنه غنم افغانستان ته واستوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدر من اوریدونکو، امریکایي چارواکي پراتونکو اونې کې په قطر کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې پیلوی او وايي د نورو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د ترکرۍ په وړاندې په مبارزه او بشري کړکیچ خبري وکړي. په دې اړه د سولې د پخواني عالی شورا پخواني مرستيال حاجی دین محمد سره مرکه لرو.
په پیل کې کور ودان صاحب، ستاسو وړاندوینه د دې خبرو په اړه څه ده؟ آیا امریکایي او طالب لورای به خپل غوښتنې تر کومه حده په یو بل باندې ومنلای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سپیکر کوم چې دی امریکا لپاره کینی او په کار امده چې غواړه لودي د اوسنی حالت په نظر کې نیول سره او د خپل خصوصا مخکې چې کوم فیصله سوي دي یا یې فیصله کولای کی یو څه یو بل ته سره وضاحتونه ورکړي او یو بل د راهي مشکلات چې په هغه طرف کې دي او دغه طرف کې دي هغه په نظر کې وساتي. او دا خبرې باید یو زه فکر کوم یو نتیجه به ورکړي، ځکه چې دوی دلته افغانان هم د تګي دي چې ځان د امریکایانو سره په خبره کوي چې امریکایان هم دا ضرورت لري.
خو افغانانو ته چې ګوره او راپورټونه چې راځي، نور دوی ناهیلي دي او وایي چې په دوی کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ولسته څه ګټه درلوده. یعنی په خوانیو خبرو یو راته ویل چې نور حتی د سولې د کلمې نه حتی کرکه لرم. څومره امیدواري شته چې د خبرو دا پړاو افغان ولسته یو څه ولري؟
دا خو لکه هغه څه چې فیصلې کړې وي او دا هغه څه چې کوم ستونزې راغلي دي په هغه بنیاد باندې ولسته او خلک یو څه ناهیلي دي. خو بیا خو بل لاره نشته، بله چاره نشته. نو دیبا زه یقین لرم چې په دې ورځو کې سره کینی دا کې ماستر وای ټول سپینځ به حل کی، یو څه برخه سپینځ به حل کی او ګټه به د انسان خلکو ته ورسیږي.
بله، تاسو هم د سولې د مذاکراتو په اکثرو ناستو او غونډو کې برخه لرله، خو دغه هڅو هیڅ نتیجه هم ور نه کړه. ستاسو په نظر علت یې څه وو؟ آیا تاسو په خپله په انفرادي توګه څه مسؤلیت ځان ته ګورئ او ځان ناکامه
ګڼئ؟ اصل د شیدو چې د افغانستان سولې یوازې د افغانانو په لاس کې نه و، د دې کې نړیوال هم برخه درلوده او د افغانستان حکومت په هغه وخت کې کوم وو هغه هم برخه درلوده. یعنی د سولې په غړو یا اعضاو کې هغه یو دا به چې لکه استفاده ورکوله چې څه فائدې درلوده، او دا به چې لکه دغه کوم څه چې کېدل یقینا چې یا دې طرف دا تمه و چې بس موږ به دا طالبان دراسي موږ سره دغه شي دا یو ځای شي.
بله خو اجي سي
طالبان د څه فکر کوي چې موږ دا اتر اوس پاري.
بله
او تاسو ولید چې وضعیت د شراغی چې هغه د حکومت د لوري غوښتنې یعنی زما په خپل نظر خو هغه دغه نه وي مناسب نه وي درست نه وي او همداسې اوس هم دغه اضرار ګورو چې د دې په وجه باندې ملک کې ډېر مشکلات راغلي.
خو داسې مسایل وو چې افغان اړخ
کې
بله حاجي صاحب داسې مسایل وو چې افغان اړخ کولای شول چې تر سره کړي مثلا د فساد مخنیوي مثلا په خپلو منځونو کې سیاسي اجماع لږ تر لږه څه فکر کوي بیا هم تر ډېره هده افغانان پړه پر خپل چارواکو هم اچوي.
دې کې شک نشته چې دې مسله کې هم چارواکي ملامت لري او هم نړیوال غواړه ملامت لري.
بله د دې تر څنګ د متخصصینو د هیواد نوتل په خاصه توګه کله چې موږ ګورو بیلابیل کارپوهان لیکوالان مسلکي کسان ظرفیتونه له افغانستان نوتلي د دوی ځای به دا نوې کابینه چې پکې ټول مولویان دي څنګه ډکوي؟
زه خو داسې فکر کوم چې دا ډېره غټه ځای ده د دې خلکو وتل او دا خصوصا خلک دي چې ډېر مسله قربان شوی او ډېرې تجربې ترلاسه کړې. ښه خبره دا وه چې همدې طالبانو د دې خلکو نه د استفاده کړې وای او بیا نو دا به د ولس لپاره او هم د طالبانو لپاره ډېر په ګټه تمام شوی و چې دې په ځای باندې چې دا خلک اوس هغه خلک چې دا خلک داسې وباسي د باندې زه نه پوهېږم چې بیا د باندې به دوی باندې څه کوي هلته به دوی لپاره څه مشکلات پېښېږي دا خو لا وروسته خبره ده. خو ښه خبره دا وه چې دنیا هم دا کوشش کړی وای چې څنګه د دغو متخصصینو او ټولو خلکو او طالبانو منځ کې یو تفاهم پیدا شي او هغه د دې باعث وګرځېږي چې د دوی د استعداد نه د دوی د پوهې نه په ملک کې دننه استفاده وشي. دا اوس خو دا داخلي وزي اولته په معلومه نه چې دا به څه چلوي دی به وي انجینر دی به وي د زراعت متخصص او دی به وي مثلا ډاکټر وي هلته به لاړ شي چې د بیا یا به سکیورټي ګارډ یا به څه چلوي یا به څه کوي. خو دا بیا په کار دا وه چې د هغې په ځای باندې یعنی په دې خبره کې دا کوشش شوی وای اوس
دا هغه کارونه دي چې اوس بله حاجي صاحب دا ټول هغه کارونه دي چې اوس په افغانستان کې هم چانس او زمينه په افغانستان کې د هیواد تننه نه ده برابره خلکو ته. سو کور مو ودان د سولیدالي شورا مرستيال محترم حاجي صاحب دین محمد تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. خوشاله اوسئ.
اتصال زموږه استاذي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
په داسې حال کې چې دا وخت د متحده ایالاتو په مغازو کې د خلکو د ورځني ژوند د ضرورت وړ موادو بیه لوړه شوې ده او په پمپونو کې د پټرولو نرخ هم ډېر لوړ شوی دی. جمهور رئیس جو بایدن پر امریکایانو باندې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر په دې ارتباط د یو لړ عاجلو اقداماتو اعلان وکړ. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریالي انیتا پاول د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د رخصتیو موسم را رسیدلی او امریکایان په مغازو او د تیلو په پمپونو کې د فشار لاندې دي، جمهور رئیس جو بایدن زیار باسي چې د مختلفو لارو نه په استفاده پر صارفینو باندې فشار کم شي. معمولا د تھینکس گیوینګ ډے یا د شکرانې د ادا کولو د رخصتۍ په موقع امریکایان مغازو ته مخه کوي او په خپل موټر کې سفرونه کوي. او جمهور جو بایدن هم په خپل له دې حقیقت نه ښاګه دی. د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او د ای بی سی نیوز تلویزیوني شبکې په ګډه سرته رسولې ده، 55% کې امریکایان د امریکا د اقتصاد د رغولو په برخه کې د ښاغلي بایدن له کارکردګۍ نه راضي نه دي. د عامو خلکو په نظر کې د بایدن د مقبولیت کچا په داسې حال کې رالوېدلې چې د متحده ایالاتو په یو شمېر ایالتونو کې دا وخت د تیلو بیه زخته زیاته لوړه شوې او د انفلاسیون کچه هم په فوقالعاده توګه لوړه شوې ده. ښاغلي بایدن د سه شنبې په ورځ امر وکړ چې په امریکایي صارفینو باندې د فشار د کمولو په خاطر دی د امریکا د تیلو د ستراتیژیکي ذخیرو نه 50 میلیونه بلر تیل راوستل شي. بایدن په خپل وینا کې ویل چې له متحده ایالاتونو علاوه د چین، هند او برېټانیا په شمول یو شمېر نور هیوادونو هم د انفلاسیون د لوړېدو لامل عین شان اقدامات کړي دي.
I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policy makers to put together the building blocks for today's global announcement.
جمهور رئیس بایدن وایي چې ما د تیرو څوونو په موده کې پر زیات زحمت وایست او د خارجي هیوادونو د مشرانو او پالیسي سازانو سره مې په دې اړه خبرې وکړې او د یو موټي اقدام غوښتنه مې ورنه وکړه. په داسې حال کې چې زموږ د متفق اقدام با په پمپونو کې د تیلو د لوړ بیه څنګه په سمدستي توګه حل نکړي، ضرور به فرق ولیدل شي. دا کار وخت غواړي. تاسو به ډېر ژر وګورئ چې د تیلو په ټانکونو کې به نرخونه راولويږي او په اسانۍ به وکولی شئ چې د خپل موټر ټانکۍ ډکه کړئ. او په داسې حال کې چې په اوږده موده کې موږ د پاک انرژي په لورې حرکت کوو، پر خامو تیلو باندې به خپل اتکا هم ورو ورو کموو. د واشنگټن د بروکنز په موسسه کې د مالی او پولی پالیسۍ د هوچنز د مطالعاتي مرکز غړي ډیوډ ویسل د بایدن د دې اعلان په اړه د زوم له لارې امریکا غږ ته وویل،
اټس کلیرلی ډیزاین ټو ډو ټو ثینګز، ون از ټو میک امریکنز ثینک
دا خبره ده چې هغه خپل دا اعلان په دې ډول عیار کړي چې دوه هدفونه حاصل کړي. یو دا چې امریکایان په دې اړه ډاډه کړي چې جمهور رئیس د هغوی ستونزو ته متوجه دی او لګیا دې زیار باسي چې د تیلو د بې د لوړېدو ستونزه حل کړي. او دویم دا چې د چین او یو شمېر نورو متحدینو سره په ګډه د کار کول نه اصل مقصد دا دی چې د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک ته دا پیغام ورسوي چې موږ دا موضوع ډیره جدي نیسو او که تاسو د تیلو نرخ کم نکړو نو موږ به د خپلو ستراتیژیکي ذخیرو نه تیل راوباسو.
ویان احمد الله ارچیوال د جرمنی د بهرنوی چارو وزارت د طالبانو لخوا د افغانستان د رسنوی لپاره د تازه کړنلاري په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه کار په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کوي. د جرمنی د بهرنوی چارو وزارت پرون ناوخته په یو ټویټ کې د طالبانو دغه اقدام د طالبان دشمنو خلاف بللی او دا کار یې د باور جوړېدو لپاره نامناسب بللی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په نویو مقرراتو کې لټولو رسنوی څخه غوښتي چې د دوی په وینا خپل خبرونه اسلامي اصول سره برابرې کړي. پاکستان په افغانستان کې د وضعیت تر عادي کېدو د ټاپي پروژې د تطبیق د چارو د ځنډولو اعلان کړی. په مرکزی حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي، ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان په ژمي کې د بې ځایه شویو د شمېر د زیاتېدو د زیانمنېدو د خطر د پراخېدو خبر ورکړی. دغه ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، شپه ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسانو ته خپلې ژمنۍ مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.4 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 کوچنیانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. دغه ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي، په دې موده کې له شاوخوا 5,300 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې دغه شمېر کوچنیانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 4 میلیونو ډېر کوچنیان چې تر نیمایي زیات انجونې دي د خونځو به برخې دي. یونیسف وايي د کوچنیانو د خوونې او روزنې لپاره باید ډیر نور کارونه هم تر سره شي.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.